درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه چیرې برخه کې د ازادي په سبو کې خبرونه او رو د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بي ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره لدې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ته داعش د خراسان څنګه په دې ورستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون و تنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشی کړی دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد ته ستنه شوی او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغه افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوې دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولي دي. پوځ ویلي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای ډلې په ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنگتن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د ازادۍ په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش څو ورځې مخکې دا څرګندونه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نو درناوی بے ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبری او جدي ژمنتیا لارې تضمینیدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه خبرو په اړه بحث لرو. را سره ملمنه دي په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. مونږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې راسره وي، خو د مونږ هڅه بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړی او را سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دا د خاغلی ګوتریش وختنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا وختنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده چې دې ته په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلای. ګرچې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه که قومی گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون اوزبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب اوزبک وي، که هغه تاجک وي، که عربي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تا تصمیم ونیسی او د مختلفو ګروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه محترم سرور صاحب مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي انتخابات شورا بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ ناوري. وره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول حکومت یو ستره لویا اجماع یا جرګه مستراسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري د خپل ملت غږ واوري زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم د انتخابات یو ښه پروسه دی اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګه ته غاړه کیدی او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دی چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت نه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري د افغانستان لپاره به مفید مؤثر او اغیزمن وي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغه وایي چې بعد لوکلونو رئیس افغانستان اوس دیو قیادت دیو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې طالبانو کوم استازي را سره وي یا د دوی هم نظر چې د خبرو ته خبرګون خو دلوي. په هر صورت ډاکټر صاحب محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې است.
سلامونه او نیکی له تاسو ته ګران خوري جناب سفیر صاحب، کاروخین صاحب او ډاکټر صاحب پاتس او په مزر سره سې ډاکټر نایم استاد پات شوی متر اوسه ډاکټر نایم اخستی. مننه
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شک نشته چې په دغه څلور کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدل یو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیاوې یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاوتریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. همدې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې راپنسه ته کومه جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. په خپلې تجربه دا ښيي، په خپلې تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې دیو نوې پړاو زمينه مسایره کړ. هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړ. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري خواته حرکت و نکل متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راتب صاحب هم اشاره وکړ، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې او جرګه باید جوړ شي. بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لویې جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته ګروپونو ته سیاسي کسانو ته سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پرختنست حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو ورسته تجربه بریالي ډیر نه و. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینولای شي.
طالبان خو ملمدار اوس په قدرت کې دی، او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته نو د طالبانو همدې خاطر دې مخالفت کوي. او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې دا منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا ارتا سهم ارنکه پا دوه پا مذاکراتو که نالت خود دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جرول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی نو بیاوی چه وطخ منگا قدرت ورس نو منگا ضرورت هم نلرو. نو با دی پوشه چه حکومت کبی دا 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 د فرانسانه او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د یو د ګرو د پاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وګړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بون تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص چې پکې وو هغه باید رفه شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغه کسان چې په اصلاح جهادي تنظیمونو کې و یا دلی و مغه دعوت شوه وي، اما دا ځل به دغه فرمول تکرار نه شي، ځکه چې یو بخش کېدی شي هغوی کسان اوسیږي. اما دلته افغان ولس، دلته صاحب فکر کسان دي، دلته مثلا قانون پوهان دي، استادان دي، مدني ټولنې دي، ځوانانو حرکتونه دي، قومي مشران دي، یعنی د افغانستان هیڅ برخه یا قشر باید محرومه نه شي له دې تصمیم نیولو، حتی قومي لږه کې ولو چې هغه د افغانستان یا کسان لکه هندوان او سکان بد دې حق ولري، چې ځکه چې دوی په د حق تحول کې بد رقم صدمه ولیدله. اما افغانان دا ضرورت ته څنګه چې رامسپور صاحب وویلې چې یو ګزار مرحله ده، موږ همدغه ګزار مرحله زه فکر کوم چې څنګه موږ یو بل ته غوږ شو، موږ څنګه خپل دردونه سره شریک کړو، هماغه د افغانانو تر منځ یو خپل منځي ناسته دا کی کبه ملي ټولنه دې اهتمام وکي او په دې مسائلو سره خبرې وکي هغه ناکامه تجربه وي خواته کی او کوشش وکي چې څوک نور به بافر پات نشي هغه خواني قلدوري یا زورګوي چې ولاد دومره جنگونه مې کړی لکه طالبان چې څومره ماينونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور پای پای اساس جنگ هغه دوی جهاد کاول دوره جهادي یا دومره دوره جهاد دا بد میار ده ده قدرت ترسیدلو نوی بلکه هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري که سوابق بلدي پاک کسان بي او مغول لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا اوږد مهاله دورې ته بیا میکانیزمونه موږ څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی که داسې بیا په دې باندې باید خبرې وشي. اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده ځکه جنګ رای حل نه ده ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت کې غاره کړي چې به ډېره ناوخت یې بهتره چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوحې د توافقنامې لامزه مخ کې مونږ څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي. ارجنسون مکتل د چا خبره سترګي وغوغو چې څه دي پکې. روس له دې چې لاس لیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې. د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه فکر کوم څو غونډه دوام وک بیا یو دم قطع سوی. د خبرې ولې قطع سوی؟ د سې ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمنځ توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده، نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو. ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو. شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و، دوی ته یې یو شانس ډاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه دا خبرې اترې آغاز شي. څنګه چې پلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ واجو وای چې به بدل پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړل چې پاکستان کې به وای ورکو دوه میاشتې به ورکو درې میاشتې به ورکو ان سه په فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي، هغه هوډ موجود نه وي چې واقعا یو اساسي حل دی جوړجاري لپاره پیدا شي. نو همدارقه وخت کوشي او وخت تیرول پایله همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپله طالبان قرارت لري، دوی په انزوا کې دي، دنیا په رسمیت نه پیژني، په بد اقتصادي حالات کې د پاکستان ور ور باندې ګزارونه کوي، نامشروع غوښتنې لري، زور زیاتی کېږي. نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه و خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبره ته کنه نه خو په لبه دغه یو حالت وی. نو زه فکر کوم چې البته سایبر خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی، طالبان که افغان سیاسیون او ډلې؟
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلی چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام په سترګو او د افغانستان د قضیه او د معضلې د حل لاره دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیې نه د باندې دي، پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري. او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو.
مهرباني.
بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري؟
بله بل تاسو غږ لرو. مهرباني.
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دې چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې یو ډونر تکیه کړی و چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و، د دې لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب او بخی ما ستاسو خبرې قطع کړې، تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي، وو نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مساوبینو او طرحانو ترشا د 9/11 د طرحانو ترشا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل سو. د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په یو آزاد خپلواک ملک حمله وکړه او بیا یې د افغانستان په مانځ کې په ډیرو ګروپونو باندې پانګونه وکړل، تفرقې ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسید. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومني او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حکله، هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي توند نو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي، هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډیرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډیر لږ و، زندانونه د پښتنو ډک و، کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم مېلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا چې نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی، که تر هغه پر طالبان و بین الافغانی مذاکرات ترانشی زه فکر کوم د افغانستان ملی ګټ به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبان زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغوړی، او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
وته کې په دغه کوم څه متاسفانه دا د بل افغاني خبرې حکومت د دوه په مذاکراتو کې به اجراغلی وای او باید حالته شروع شوی وای. متاسفانه هغه رقم چې مدرسه او هغه هیڅ کله عملی ونه شو، زه خپل حالت د ملګرو ملتونو د تیم د استازو په چوکات کې ناظر وم، حالته تقریبا بیا ورځ زې عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد لتا سره پښتنه وکړه چې تاسو حالته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش د بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی وو درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه د رونده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنی دا جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبینی هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه وو چې بلاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دلګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام برامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شي وایي هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقع توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناست وایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي هیڅ کله دا عملي نه شو. متاسفانه متاسفانه او بل اخر نه ناکام شو. دوم پلاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ. نظامی پرمختګونه او شو بندیان خوش شو بندیان به تجربهات خواته لال. دوی بالاخره قدرت ډیر ضعیف شو. امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی. هغه هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، عرقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونو افغانان وو. اوس هم میلیونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي غالي نن سبا په افغانستان کې. ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ د هیوادونو په منځ کې پیدا کی، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کی، د ځوانانو د لپاره زمينه د کار پیدا کیږي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کیږي. نو کچېره دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو همشمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي. نه هغه رقم چې مخکې د ما خوري شنکجان هم ورته اشاره وکړل، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنګ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده، او اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عیشو اشتاد باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداري رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي، تاسو نه بده اکل نورې پښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، حالت به دا وه کې چې پیښه دل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دا لوی پلاو هم درې استونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشی کېدو په حالت کې، په اوله مرحله کې با 15000 بندیان خوشی شوی وای، حکومت بندیان خوشی کړی او سه بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنۍ بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جمله کې او بخې دغه روسی جمله کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله پلان کې استوز دي شته. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې، لکه چې بندیان به خوشی کېدو لکه ځان پکې راغی سه کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبرې دي چې ملاصه برادر حالت دی دوه په ماوي د اگر کې مجلس و شوزي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اصل نه شاد دی وو. بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیواد اخر نه بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میستسي موقتی توګه او خبرې پای شو. خبرې چې پام شو د سپتمبر په میاس کې د 12 سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیسې وای رسمي فتاو شو، اما هیڅ کله دا د خبرې اترې اگر رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول و د شرق په هوټل کې خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې و هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و متاسفانه زمينه دا و چې بندیان خوشې شو بندیان بیرته لاړل خلاف د هغه تعهد چې سای و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي دوی لاړل بیرته خپل توپک جی کړ دوی جبهاتو لاړل د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو دوی هره ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو خبرې د پاره دلته انتظار وباسو داسې راځي چې زمان کمایي کو وخت کمایي کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد او امریکایان هم یعنې په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي ا د اقل څو زره عسکري به وساتي افغانستان کې او دا نظام به همدغه نیمه نیمګړی به پاتې سي نو دا دلته یو رقم شک موجود و هم د نظام څخه لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي متأكد په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصي دي جبهات ګرم شوی دي او موږ پرمختګ خواته روان یو دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څه چې مثلا امریکایتاري هم کوم نتیجه ورنکي وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور رب شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې دا څه معنی یعنی ک ټول شموله حکومت نوي تلپاتې سولې نشرات لې ک څنګه اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دوام نه
کوي معلومدار پي نه نه ګورې چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي یو ټول کې عدالتانه برخوتو شي دي قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري د څه نه ویل چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړې دي چې مثلا حمایت وکړي نو دوی به د ځکه چې هغه د نظام برخه ده دغه استاجیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دسر په زیاته نه کېږي دوی خپل په خوندې پاپات کېږي مملکت په سرمایه گذاری کېږي پیشرفت پر از یک سبب بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله یا کېږي قانون حاکمه کېږي نه د خود په خود مملکت ثبات او د ټکو خواته زی کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم پر اسمیتو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړیږي او بلاخره خلک سرمایه گذاری کېږي واقعا خپل سرمایه وستلي کېدی شي هغه بهتره وي که حساب پیاوړی سو خلک ګار پیدا کی هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل چې په خلاف په سایت راز وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کې کېږي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړیږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي دا فعالیتونه نشي کولای قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبت وي او یوازنۍ لار همدغه ده بل هیڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مجلس ته نشته دی
ډیره ډیره مننه
چې لزور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرول دی لو سمات هم نشه راتللی
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار په دې ورستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو غوی لیو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کو دا هم ویلو چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نستاله هر ګوند چې بریالی سي ک جمهوریت پلاوي ک دیموکرات هغه خپل کسان وکمنی تر سوی د دغه څرګندونو پاکړه تاسو وایست وایست ډاکټر سي مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نفرت هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبرې وکړي په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پرانا کې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې افغانستان ولې انسوا کې په دې لحاظ د متقی صاحب خبري علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاری بیس لري افغانستان کې انحصاری او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی دی او نه په ایلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني ځار نه کوي په دې معنی چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی افغانستان باید د شرط او د غرب د روسانو د چین او د امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت و نه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفول نه شي هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفول شي کله چې د اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت و نه لري نړیوال مشروعیت حاصلول نه شي او ستاسو هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او موثر نه دي په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فاصله بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غشتنه د ملت د دې چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ولري افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي افغانستان کې د بل پراکسی وار ماسترانه د هغه صورت کې کی چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري په یو ناپېلې سیاست منتج شي د افغانستان د نجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کړي د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب رابسو استاد رامیس پورته استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده چې څرخه حکومت وی چې د ول حکومت وی څومره پرغ بنسټ وی د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه آیا څه فکر کوي چې ملګری ملتونه کولای شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه رامیس پور صاحب
مننه پدې کې خو هیڅ څنګه ست چې ملګری ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي دا یو ډېر حقوقي مسله ده مثلا اوس فرض کړئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب
دلیگیشن یا آیات لري خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. نو په دې اساس زه به تاسو کوم چې مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي کاغه اجرایی دي کاغه مقننه وی تشریع شوی وی بیا دی هغه پسند کی متممه قوانین موجود وی نو طبیعی ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه خي. موجوده حالت د یو حالت چې پراست کی یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهات او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس مونږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې موږ پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنه ای لکه هغه چې د بن په توافقات کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش وکاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوء استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. د سیو د جنگ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سره تاوتریخواله سره ناملایمات سره حقوقي مسائل تر پخو لاندې کیږي. قانون اساسي موجود نه ده. بین المللي مشروعیت موجود نه لري. خلک شکایتونه لري. د خلکو روزګار ډیر خراب دي. تقریبا د اخرنۍ گزارشات دا ښیي چې 19 میلیونه 19.1 میلیونه د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسی. بشری کومکونه اوس تقریبا تیر په ایستو غراوان دي. ملګرو ملتونو خپل بودیجوي مشکل لري. امریکا خپل بشری کومکونه درئی. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره د سالم افغانانو د صادق افغانانو د متحد افغانانو په شمول سره چې نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري په اداره کې وګوري په سیاست کې وګوري په کار کې وګوري په ټولنه کې وګوري یو بل ته احترام وکړي او د دې پسند کې موږ یو ملي ریکانسلیشن یو ملي مصالحه ته هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونکو یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې ته غربیانو سره کار کړی ته جمهوریت یې ته د تنظیم یې افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخابات ده هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ په یو چې دا څلور کاله کېږي تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لګاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محروم دي. اغلی کډوخیل څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کوي او د هغو کنوانسیونونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده که خو نه تنها چې به من دلیلی اصنادو که معتبر گنل شوه ده بلکه زده که حق خو بشر تا زمونگ اسلام بر کرده نو ده اقرا مطابق چه باید ولولا او فکر وکا او ایا نو ده خو ده نرو ده خزو ده پارد او ده زده که پارد خو پا دین که دیل تاکید شوه ده نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نه غواړي کې بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی یا الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سره مشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي دغه په اصله پاستاري وکړي حراست د ټولو مسالو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې او زده کړه خو د هر انسان حق دی. د به تعلیم انسان په دوه شکلونو عبادت نشي کولای او دا کوم ځای کې راغلي دی په قران کې چې صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نور علوم ته مخه مخ کوي بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لا شئ او زده کړئ وکړئ په هر څه ته اشاره شوی ته په قران کې نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې طالبان همیشه له دې نه سترګې پټي او وایي چې تر امر رسانی ته یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار دي دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دې ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب
ډیره مننه اغلی کډو خیل. ډاکټر صاحب مختار څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره موثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته قدرت نو سترګو کوي تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی. فکر نکوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نظم غوښتنه دا دی چې کله ته کغواړي چې خپل بقا ومومي بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي غوړه دا دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون د خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي د افغانستان ټول کډرونه د جذب کړي دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو دندګار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول هغه د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه د پیسو لپاره راغلی وو د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم په حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي د افغانستان ملت راته او احترام وګوري نو اوس کته د انجونو ښوونځي او د انجونو ښوونځي ترې خپل نړیوال سیاست نه معلومه قانوني اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه دی. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپل پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیاسي د باور صورت کې کیږي چې طالبان دې د ملت د خپل ملت په سیر وګړي. تاسو ونلی چې سورځ د مرسر ندیم د طالبان یو مسؤل وزیر ویلې چې د انجونو شوهنځي په حق له اماس چې امر رسانی شوی پښتنه تر امر رسانی باندې یره تاسو حق ملي چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادې کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته شي او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور تاسو څه فکر کوئ چې د جنو او د خزو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیسته ده او څومره توان ورته رسولي د افغانستان ولسته او حاکمیت ته هم؟
ګوري د انجونو مسله دا دی د افغانستان د نیم په دمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته وګورو دوی انجلکان دي دوی زنانه دي مونږ خویندې دي مونږ مور دي نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي د دوی حق تر پښو لاندې سوی دی د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب سوی دي بدون د کوم مبرر بدون د کوم دلیل او توجه شرعي توجه یا قانوني توجه یا فرهنګي توجه نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو څلورو کلونو کې هره ورځ ناری وهلی دي اعلامی خبر کړی دي خپل نگرانی وړاندې کړی دي او موجوده حاکمیت ته طالبان مشرتابه ته د طالبان چارواکو ته دا مسله مطرح کړی چې تاسو باید د خوځو حقوق ته احترام وکړئ د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي دوی تعلیم وکړي خصوصا د ازدکل مسله او د ازدکل پسنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي د خدماتو مسایل د دوی ته د کار د زمینو برابرول دي ازدکل نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي چې څومره ازدکل اوسه په معلومات د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلی دي تر اوسه او هیله دوی متاسفانه چې بل اخر په دغه واقعیتونو باندې ځان پوکي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعات باندې دوی باید ځیر شي
ډیر مننه استاد رامیزپور رابسو د بحث عنوان ته د خبرونه تقریبا 15 دقیقې یا کمی پاتې دي لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شموله ده او داخلي مسله اغلی کډوخیل دغه بند موقف نه د وټول لپاره د تاسو نظر کپلندو کې راتو وایي مهرباني
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنی انزوا څوزي د طالبان حکومت پر اخلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا پر رسمیت وپېژني وزنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او اتمو شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي د دوی د مفکورې د دوی د ډلې د دوی تحریک د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي هغه سیستم ته داخله شي نظر په وړتیا صداقت اهلیت باندې تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي
ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار استاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وتلو لپاره طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ډیګار کوي مهرباني
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه وزي غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده دی چې یو ستره اجماع ته دی غاړه کیشتي یو ستره لوی جرګه د افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي
ډیره مننه
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وزي ستر طالبان لپاره مفید دی چې ستره لوی جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او پاورونو پر وړاندې کې وګواړي او دا د دوی بقا لپاره هم مؤثر او مفید
ډیره مننه ډاکټر صاحب استاد رامیزپور استاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وټولو لپاره مهرباني په لاندو کې کراته وای
گزار مرحله گزار مرحله باید پیل سی بین المللي تولنی باید خپل وند ادا کی یو ان او نور بین المللي تولنی طالبان باید واقعي بین وګرځول سی شرایط ته په واقعیت سره باید
استاد تاسو غږ قطع سو استاد رامیزپور استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو وايي مخکې جملې قطع سو استاد رامیزپور مهرباني
ما اول سری گزار مرحله باید پیل سی بین المللی تولنی باید خپل وند ادا کی طالبان باید واقعی بین سی د افغانستان دیاسپورا مدنی تولنی اکادمیک قومی مشران او سیاسون باید یو موت سی او په دغه دګر کې را مخ کی سی
ډیره مننه درنو اوریدونکو د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي ز ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم تر راتون کې ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفر باندې روان شو زوته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام ارمان میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی دوست.